fëtabëm rushë nëjë në dërë.
Assalamu alaikum, stërim është wakt për Afganistan ki lëgërmi më kjë lasë bëgjë shvizë së fi u lasë të anëgzajem tasu da azadi rëriu dhe gë program të kërëg lasë të ojmë urandi ba dhe azadi rëriu më gjëllë akhbarashi khu të rëhëg më kjë khabërun e lëru. مهم خبرونو سرچکی د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی هغه افغانانو چې له امریکایانو سره همکاري کړي شاته نه پریښودل کیږي. د امریکا د سنا د جمهوریپالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. ملي اردو ویلي د فاریاب اندخوی ولسوالۍ بیرته نیولې او په روسیه کې د متحدو ایالتونو سفیر جان سولیوان له دوو میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. خبرونه د امریکا د سنا د جمهوریت پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. ښاغلی مکانل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. هغه ویلي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کوي. په تېره بیا د ښځو د حقونو د پرمختګونو په برخه کې مکانل ویلی هیله مند دی چې د بایدن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د رایستلو پروسه وځنډوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پنجشنبې سهار امریکا ته رسېدلی او په لومړیو لیدنو کې له مکانل سره کتلی دي. ښاغلی مکانل دغه څرګندونې له ښاغلي غني سره تر لیدنې وروسته په یوه اعلامیه کې کړي دي. تمه ده ولسمشر غني نن د امریکا په وخت ماسپښین په 3 بجو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي هغو افغانانو چې له امریکایانو سره همکاري کړي شاته نه پریښودل کیږي. هغه دا خبره د هغو افغان ژباړونکو او قراردادیانو په تړاو کړي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او اوس د جګړو په زیاتېدو خپل ژوند په خطر کې ګوري.
We've already begun the process. Those who helped us are not
موږ لا وختي پروسه پیل کړې. هغه چې موږ سره مرسته کړې شاته نه پریښودل کیږي. هغه ته خراغلاست ویل کګن نور چې خپل ژوند په خاطر کې چولې او موږ سره مرسته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جون په 8 ویلي چې دمګړې 3000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي چې د 9000 کارې روان دي. د راپورونو لمخې امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې د جګړو په زیاتېدو او دغه افغان ژباړونکو ته د متوجي خطر په خاطر امریکا په دې لټه کې ده چې افغانان لومړی یو دریم هیواد چې د اماراتو، بحرین، قطر او کویت نمونه راغلي ولیږل شي او له هغه ځایه غوښتنلیکونه تعقیب شي. افغان پوځ وایي نن یې د فاریاب اندخوی ولسوالۍ بیرته نیولې. د ځانګړو عملیاتو قولي اردو په دې اړه په یو بیان کې ویلي افغان پوځیانو د فاریاب په اندخوی کې تر عملیاتو وروسته دا ولسوالۍ د طالبانو له کنټروله آزاده کړه. د بیان له مخې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو د بیا نیولو لپاره په چټکۍ سره عملیات روان دي او پرون هم د پکتیا سید کرم او احمد ابا ولسوالۍ تصفیه شوي. افغان پوځ ادعا کړې چې تر اوسه 8 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د یوناما مشر دبرا لاینز ورمه ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا کې ویل طالبانو د میل میاشت رئیس د شاوخوا 500 ولسوالیو کنټرول په لاس کې اخیسته. جګړو وروسته تر هغه زور واخیست چې بهرنیو ځواکونو د میل لومړی په رسمي توګه له افغانستانه وتل پیل کړل. متحده ایالات له افغانستان سره د کورونا ویروس ضد واکسین میلیونونه ډوزه مرسته کوي. رویټرز خبری آژانس دی اوجک پوری امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې افغانستان ته به د جانسن اینڈ جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه مرسته شي. دا مرسته داسې وخت کې چې په افغانستان کې د کورونا د وبا دریمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ په 3 ساعتونو کې 1918 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او په دې موده کې 3 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت په وینا په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر له 1,11,000 اوښتی او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 4,519 کسانو ته رسېدلی دی. څارونکي په دې باور دي چې په دې وبا د اخته کسانو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو څو ځلې زیات وي. د افغانستان پلازمینې کابل او شاوخوا سیمو کې نن سهار وختي یوه زوروره زلزله وشوه. د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د دې زلزلې کچه 15.1 راپور شوی او مرکز له کابل شاوخوا 60 کیلومتره لرې چاریکارو ته نږدې یاد شوی. د خواله رسنیو ګڼو افغان کارونکو د دې زلزلې په اړه لیکلي چې ټکانونه زورور وو او دوی ویرولي. په افغانستان کې چې ګڼ خلک په خټونو او غیر معیاري کورونو کې اوسي، دغه ډول زلزلو په خوا خلکو ته زیانونه اړولې دي. په روسیه کې د متحدو ایالاتونو سفیر جان سولیوان له 2 میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. سولیوان پرون د جون په 24مه اعلان وکړ چې موسکو ته ستون شوی او د امریکا د بهرني سیاست د لومړیتوبونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړو او اټکل وړ اړیکو د جوړولو لپاره د سفارت له ټیم سره همکاری ته چمتو دی. د روان کال په مارچ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل چې د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل دی. ازادي رادیو ته غوښتل لدې څرګندونو وروسته په واشنگتن کې د روسیې سفیر د سلام مشورو لپاره موسکو ته وغوښتل شو چې هغه په دې وروستیو کې واشنگتن ته ستون شو. بایدن او پوتین د جون په 14مه د امریکا او روسیې له سرمشریزې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په هدف د هڅو په ترڅ کې به سفیران بیرته خپلو ماموریتونو ته ستنیږي. د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو په لاس د اوکرایني الوتکې د نسکورولو په پیښه کې د قرباني شویو خلکو کورنۍ وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت راپور او څرګندونی د دروغو څرګندوي کوي. د دغو کورنیو یوې ټولنې د پنځمې پورس په یو بیان کې ویلي چې د کاناډا د دولت له تحقیقاتو په دې ارتباط هرکلی کوي او د کاناډا دغه راپور د ایران د اسلامي جمهوریت له جنایاتو او مخفي کاریو پرده پورته کوي. د کاناډا د څېړنو یو ټیم د تیر ورځ خپل راپور خپور کړ چې د اوکراین د 252 PS الوتکې په ارتباطو په دې راپور کې راغلی چې ایران د دغه الوتکې د سقوط په ارتباط باندې کافی جزئیات او دلایل او څرنګوالی نه دی ورکړی او په دې برخه کې تیروتنې کړې دي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو ویلي چې د دغه راپور له محتویات ښکاري چې د ایران اسلامي جمهوریت دغه پیښه صدهي نیولې او ورسره جدي برخورد نه دی کړی. د اوکراین هوایی الوتکه د 1990 کال کې د ایران د سپاهي بازداران په دوو راکټونو وشتل شو. 103 بیاسورلی وژل شو. ګڼ پکې ایرانیان، کاناډایان او د افغانستان څخه باندې لس وګړي هم ناستو چې ټول وژل شو. د کرکټ په اړه هم دا چې د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور د ملتان ټیم وګاټه. ملتان سلطان لوبډلې په پایلو کې چې د اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې وشو، پېښور زلمی ټیم ته 200 منډې هدف ورکړ. پېښور یوازې 159 منډې جوړې کړې. په دې ترتیب ملتان لوبډلې د 28 منډو په توپیر دا فائنل وګاټه. د پاکستان په سوپر لیگ کې دا وار په راشد خان او محمد نبی سربېره زینو نور ځوان افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې و چې لډلې د ډیرو پام حضرت الله زازی ته. زازی د پیښور په ټیم کې 15 لوبې وکړې چې درې واره پکې چټکې نیمه سلیزی ووهلې. ازادي رادیو ته غواګاست په پام کې د چي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه مانی کې وګوري. ویل شوی بایدن په دې کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګوایي د افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نور مسلو په اړه امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په سهار باندې امریکا ته ورسید. هلته د امریکا لمړی د امریکا د سنا جرګي لغړو سره وکتل. په تیر بیا د سنا د جمهوری پالو د اقلیت لمشر مچ مکانل سره ښاغلي مکانل ویلي دي چې ولسمشر بایدن غواړي له افغانستان د ځواکونو د رایستلو پروسه وځنډوي، ځکه چې د خبره لا هم د ترګري ګواښونه موجود دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساري اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری اژانس د سپینې مانی د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسیدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د هرک مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او زمنن د بشري حقوقو د تیرو دولسیزو د لاسته راوړنو او طبعاً د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلې دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایدن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید ټاکنو لاره انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او به طرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکو هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د وډرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. خغلی میلی ویلی چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یوتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی. ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، چت خف نشے پیزوانا لات بل ڈول دی، راگاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی، و راگاڑی و نوزے جانا لات بل ڈول دی. گران هواد والو پکور پاتشی څنګه ته د مور پاتشی کورونا دا شان مات.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه پروگرام ته موږ غنیوالې. په دغه پروگرام کې مو د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ورسره پلاوی د امریکا د سفر پاړه باندې بشپړ جزئیات واوریدل. د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ د رادیو لاله په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 همدارنګه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پاړه ده په دې اړه باندې مکمل جزئیات درته خبرو. چې د افغانستان ولسمشر ته مدنن ماسپخین د امریکا په وخت او د کابل په وخت د شپې نه وخت به د خپل کال جو بایدن سره وګوري افغان ولسمشر تامی کیږي چې د سولې په برخه کې په پاکستان باندې د فشار راوړل البته د چارو د کارپوانو په خبره باندې ټینګار وکړي او همدارنګ د مرستو د دوام په اړه باندې به هم خپلې غوښتنې له امریکایي چارواکو سره مطرح کړي. نو تاسو ازادي راډیو ته غوږونی سي او په دې اړه باندې به مکمل جزئیات تاسو ته خبره کو. په همدې سره د ازادي راډیو د دغه پروګرام پای برخو ته رسیږو. په لامو سپارم خو د ازادي راډیوي مجله مه هیروئ.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. د رادیوی مجله په دې غاڼه کې به د سندرغاړي عبد الله مقوری د ژوند او هنر په اړه راپور واوري چې 13 ونی وفات شو.
زن کدن کی می مخوالا وی قبلتا مخ مخنی کی دیخ پلے محبوبتا.
زبان سندرغاړی حیات افغان د خپل هنری کارونو پاړه راتغه کیږي او زمزمی هم راتکوي.
دمر په قبر قبر مزا په زوال بواوڑے ستاد قدم لاندې می زړه د په بال بواوڑے.
مشهور کلم لیکونکي شهرت ننګیال راتوای چې کلم باید څنګه ولیکل شي.
کلم یو ډول تفسیرا ده خو د تفسیری ژبه بیل ده. په دغه بیلوالی کې طنز هم شامل دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان مشهور سندرغاړی عبد الله مقری تیر یک شنبه د خبرګولی میاشتې په 13 نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شو. عبد الله مقری چې په 1302 هجری لمریز کال کې د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی و او زده کړې د خپل سیمې په یوې مدرسې کې کړې وې. له هغه وروسته یې سندرې ویل پیل کړل چې نور سندرغاړي حاضر نه شول د شعرونه له موسیقۍ سره ووایي. ګڼو افغان چارواکو، سیاستوالو او فرهنګیانو د عبدالله مقوري په مړینه خواشني څرګنده کړې او ارګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکي چې عبدالله مقوري په هنري سندریز او خواږه انداز خلک د وطن آبادۍ، یووالي او سولې ژوند ته وهڅول. لجوان وطن او هنر سره مینه او د وطن پالنې عالی روحیه او پیغامونه د افغانستان تر هر سیمې کور او خپل مینهوالو ورسول چې مړینه د افغاني هنر او موسیقۍ لپاره لویه زایده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د فرهنګي او تاریخي سیمو په اړه اندېښمن دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په وروستیو کې په ځینو تاریخي او فرهنګي سیمو کې وسلوال مېش شوي چې د دې سیمو د تخریب اندېښنې هم ډېرې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي په هیواد کې له 50 زیات ملموسې تاریخي آبدې شته چې له جملې 300 رغول شوي، خو دوی اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې د جګړو په شدت سره بیا زیانمنې نشي. ښاغلي زهیر له خلکو وغوښتل چې د ملي ارزښتونو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د فرهنګي او تاریخي آثارو ساتنې ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یو شمېر محلي سندرغاړو او هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د دې سندرغاړو په ویاړ جوړې شوې غونډه کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د افغان فلم او هنر چارو مدیر محمد شاه مجرو له هنرمندانو مننه وکړه چې د محلي او سوچه افغاني موسیقۍ په ژوندي ساتلو کې هلې ځلې کړې دي. په غونډه کې د ننګرهار شپږ محلي هنرمندانو ته د ستاینلیکونو له ورکولو وروسته د سندرغاړو سندرې هم وویلې.
د وطن د اوچت غر په سر می خړ کړې. د وطن د اوچت غر په سر می خړ کړې. مخ می سم کړې د شیرین آشنا کوڅې ته. مخ مخ می کې دې خپلې محبوبې ته.
په افغانستان کې ورستۍ څوونۍ د فرهنګیانو او هنرمندانو لپاره د ویر ونۍ وې. تېره ونۍ مشهور سندرغاړي عبدالله مقوري هم د ژوند پور پرې کړ. هغه وخت چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی و، خلک له خپل کور او کلي ټپراول او د ښه ژوند څرک په دوربین کې نه ښکارېده. عبدالله مقری او څو نور هنرمندانو چې د خلکو پام به یې غلطاوه او هماغه وخت یې د جګړې پر ضد او د سولې او یووالي لپاره یې سندرې ویلې. په یوه راپور کې مو د عبدالله مقری ژوند او هنري کارونو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد د حماسي شاعر، لیکوال او سندرغاړي عبدالله مقری غږ دی. عبدالله مقری د مولوي عبدالوهاب زوی، د 1402 هجري لمریز کال د غوی میاشتې په 28 نیټه د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ په کوچال کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په دیني برخه کې د خپلې سیمې اړوند په مدرسه کې ترسره، وروسته بیا د منځنیو زده کړو په موخه کندهار ته لاړ. دا منځنیو زده کړو تر بشپړولو وروسته یې په کابل کې په اطلاعات او کلتور وزارت کې رسمي دنده پیل کړه. عبدالله مقری د هغې لیونۍ مینې له وجې چې له خپل هیواد او خلکو سره یې لرله، دا رسمي دندې تر څنګ حماسي شعرونه هم لیکل. دا چې د هغه شعرونه حماسي وو او په شعرونو کې د وخت ناخوالې، د خلکو او هیواد درد او ویر بیان سوی وو، نو د وخت سیاسي حالاتو او ناخوالو له وجې هیڅ یو سندرغاړی دې ته حاضر نه سو چې د هغه شعرونه د سندرو په بڼه ووایي. نو اړ سو تر څو خپل حماسي شعرونه او ترانې د شي اغیزې په پار په خپل ژغ سندرې سکړي. عبدالله مقری په لومړي ځل د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې د سندرو په بڼه د خپلو لیکل سوو شعرونو صف پیل کړ او تر دې دمه یې په سوونو غږیزې او ویډیویي سندرې ثبت سوې دي. په هیواد کې د اویایمې لسیزې کورنیو جګړو د نورو افغانانو په رنګ مقری هم کډوالۍ ته مجبور کړ چې لومړی کوزي پښتونخوا او بیا متحده عرب اماراتو ته وکوچېد. د کډوالۍ په وخت کې شاوخوا یو سلو شل کې سټنه ثبت کړل چې د خپل هیوادنۍ مینې تنده به یې ورباندې ماتوله.
وی افغانستان پا دیدن پوسی دمرا،
عبدالله مقری د ژوند، هیواد او افغان ولس ناخوالې، د کډوالۍ ژوند او نورې ترخې شیبې د شعر په ژبه او خپلو سندرو کې ویلې او هغه یې د خپل دردمند زړه د دردونو کمولو او د ملت راویښولو او یووالي یوه وسیله ګڼله. د دې تر څنګ نوموړي په خپلو سندرو کې د افغانانو د ویښولو او خوځښت په پار داسې چیغې زمزمه کړې چې کولی سي د هغو لپاره یو لوری وټاکي چې تقریبا نیمه پیړۍ یې دوام وکړ. خو دا و چې د تېرې غبرګولې میاشتې په 13 نیټه یې د کابل په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله د 18 کلنۍ په عمر سا ورکړه. خدای بخښلی عبدالله مقری څه باندې یوه اونۍ د کورونا ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر و. له عبدالله مقری څخه یې هیواد ته له فرهنګي او معنوي میراث پرته دوه لوڼې او 15 زامن پاته دي چې یو زوی میرخان مقری د موسیقۍ په ډګر کې د خپل پلار د پاتې ارمانونو د پوره کولو لپاره کار کوي. خو د سندرو مینوال یې اوس په شیرین ژغ او خوږو سندرو پسې ارمان کوي. تقریبا 90 کلن حاجي فضل محمد د غزنی اندړو ولسوالۍ د نانی کلي اوسیدونکی دی. دای همدا شیبه د عبدالله مقری له مرګه خبر سو. فضل محمد عبدالله مقری به جوړی سندرغاړی یاد کړه او یې ویل هغه یوازینی سندرغاړی و چې په خپلو سندریزو شعرونو یې خلکو ته پوهه ورکوله. ډیری وخت مې یې سندرې اورېدې، ډیر زیات مې خوش و، کاشکې له مرګه مو وای خبر سوی.
متاسفانه اوس خبر شو د عبدالله مقری له چې څخه د خډیر د افغانستان سي ار سره یار هنرمند او استاد ارڅوک سیمري د لوی زیاده دی د دې وطن لپاره د خدمتونه کړې دي. خلکو ته خوشحالي او ماتل کې حقيقي شیرونه ویلې دي او د دې وطن بچای او د دې وطن د خدمت کړی ده.
عبدالله مقری یو لسی او حماسي شاعر او سندرغاړی و، نو ځکه یې په ولس کې زیات محبوبیت درلود. 30 کلن میرویس د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی او دا وخت د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې هوټل لري. هغه وسم د عبدالله مکوری سندره چالانه کړی ده. میرویس وایي عبدالله مکوری هغه سندرغاړی ده چې زیاته مینه ورسره لري او مرګ یې لویه ضایع ده.
الله عبدالله مکوری خو د وطن مبارک اول تر اخره سندرې ویلي او شاعر د وطن مبارک ښه خندنه کړې دي او ټول وطنوالو سره مینه لري. زه خپله ډېر مینه ورسره لرم او همیشه وخت د سندرې اورم او په کور کې په دوکان کې همیشه اوس چیرې ناست یو زه چیرې تنایو بس د سندرې موږ همیشه وخت اورو. د وطن یو سرمایه والا عبدالله مکوری غټه ضایع ده د وطن لپاره که نه.
سپنجره یاجی عبدالرحمن متمدی د غزنی مرکز اړوند سپندې کلی اوسیدونکی دی. شاغلی متمدی عبدالله مکوری د خپل وخت تر ټولو ښه سندرغاړه یادوي او وایي سندرو او د سندرو شعرونه یې پیغام درلود چې له دې عمله یې دغه سندرغاړی زیات خوښ و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته ونازوي چې نوم یې تل پاتې سي.
دا خو زموږ په ځوانۍ کې هنرمند و. زما د وزارت اطلاعات و کلتور نه دا خواهش ده چې دغسې هنرمندانو په یاد باندې یو څه وکړي او د ده کوم آثار که پاتې وي هغه ژوندي وساتي. داسې خلق خو قابل د دې دي چې دایم باید د دوی هغه یاد وساتل شي.
لیکوال ممثل او یون لیکونکی مزمل هوتک بیا عبدالله مکوری د هیواد د ټولو قشرونو لپاره یو وړ سندرغاړی یادوي. هغه وایي عبدالله مکوری په خپلو سندرو پر خلکو د بیدارۍ غږ کاوه.
د هیواد نامتو سندرغاړی عبدالله مکوری هغه هنرمند و چې په خپل غرنی غږ او رسا غږ باندې تل افغانان د غفلت له درانه خوب راویښ کړي او بیدار کړي دي.
لیکوال او خبریال عبدالمجید جلان بیا عبدالله مقری یو زړور شاعر او هنرمند یادوي. شاغلی جلان وایي مقری تل د شعر او موسیقي په خوږه او هنري ژبه حقایق بیان کړي وو.
عبدالله مقری یوازینی افغان هنرمند و چې تیر څلوېښت کلونو ناخوالو ته یې د هنر ژبه ورکړله. هغه ترخه واقعیتونه هغه دردونه چې انسان ورسره لاس و ګرېوان و هغه یې بیان کړل. هغه نه سیاسي لیډران پرېښودل نه یې ستور د نیلۍ پرېښود نه یې خوار د سړۍ پرېښود. هر واقعیت یې په ډېر کړو سره بیان کړل ټول یې نقد کړل.
سترګي بدمانی آشنا ستا په لوري رستی دیدن ته مې آشنا راته چې پاتم شي خامخا راشه.
حیات افغان هغه سندرغاړی دی چې له ماشومتوب څخه یې غږ د موسیقي له پردو سره یو ځای شوی. په دې خپرونه کې حیات افغان له ماشومتوبه تر اوسه د خپل هنري سفر په اړه معلومات راکوي. حیات افغان د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. وایي په ښوونځي کې ترانې ویلې چې همداسې په دیپله د موسیقۍ تر بڼه راورسېد. د په یولس کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسیټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله.
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته. زه لاړم هلته مې کیسټ وکړلې. ما یو کیسټ و چې د رباب منګی په نوم باندې و. نو اولنی نوم چې ما ته هماغې کیسټې کې کېښو حیات ماشوم محمد حیات نوم مې و مخکې او بیا حیات ماشوم کړلو. نو هغه ټایم کې زه ماشوم وم رښتیا سره په ما باندې به دا نوم بد نه لګېدل. نو کله چې ځوان شوم ځان ته مې تخلص انتخاب کو حیات افغان.
هغه وخت چې لومړنۍ سندره وویله څو کلن به وي؟
یولس کلن وم چې ما اول کیسټ وکړله.
د هغه وخت هغه سندرې دې په یاد دي؟
او ولې نه، دا هغه وخت سندرې ما په یاد دي تر اوسه پورې. چې دا سندره اولنې مارکیټ ته راوتلې وه دا حکیم جان پر یادی شعر و چې ما په کیسټ کې کړی و ما محمد امین په شریکه. هغه داسې و چې
مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. او مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته.
دومره په خبر خبر مزا په زوال بواوړي دومره په خبر خبر مزا په زوال بواوړي ستا د قدم لاندې مې زړه د په بال بواوړي مینوال وختنه وکړی و چې ټپی دی ویلې د غزل دی ویلې دی باید ته ټپی زی وای نو ما مخکې یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپی زیلې و دا سوي چې هغه مې لکه لسم کې سټو د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړی و دا ټپی زی د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کې د مسافرې شپې سلوا کوي نو کمپوز ما په خپل ورته جوړ کړی و زه به تاسو ته په طرز باندې وایم زچ مینوم ډیر خو د چا بزان د چا بزړو لبلتان نه خبر نه و ز په قسمت دومره سپیروم وای هغه د بل شو ز یوازې پات شما سندر خو ما بیخی زیات ویلی دی همین جان لکه مخکې چې ما د تو چې ول کله نه کې ما مخ وکړه ډیر زیات کې سټ می وې خو کومې سندر چې ما ته ډیر شهرت راکو د کبیر ریحان شعر دی او دا سندر وزه ته زمزمه هم کم الله مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم لپې لپې وینه بپ خل در په سیوا چوم مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم لپې لپې وینه بپ خل در په سیوا چوم لپی لپی ون باپ خلا در پسے واچوں علم زرانا حسن چسڑ در پسے واچوں لپی لپی ون باپ خلا در پسے واچوں لپی لپی ون باپ خلا در پسے واچوں
د ځوانو افغان سندرغاړو یو ستونزه داده چې یو ځانګړی اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي حیات افغان د سندرغاړو له پخوانی اتحادیه هم ګیلمن دی چې دوی ته کار نه دی کړی
زمونږ لپاره بېخي کار نه ده شوی لکه نه اتحادیه لرو یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارونه جوړ کړي وو نو بېخي کار نه کولو دې تر ورسېدل چې بېخي وسورکه ده مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چرته ده
ولې توجه نشته او کغه د پخوا پاړه راته وایي چې مثال تاسې کار ته مخېستی وو ورتلی نو څه یې کول
هو مخکې به لکه مونږ ورتللو هغه هلته مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې بیا به چې مونږ پروګرام تتلو نو هغه پروگرام والا نه به بس څه ثبوت اخستلو یا به زمين را کول مونږ ته بیا مونږ پروگرام تتلو نو د دې د وجه مونږ غلط بیا 500 روپیه ور کولې
تا چې زیر را کلو چې کار می پیدا کړې دې تا چې زیر را کلو چې کار می پیدا کړې دې تا چې زیر را کلو چې کار می پیدا کړې دې تا
چی زیره را کرلو چی کار می پیدا کرده ده پاس پی بو پوشه ده تنار در پوسی و چوم پاس پی بو پوشه ده تنار در پوسی و چوم لپی لپی وین با پخلا در پسی و چوم لپی لپی وین با پخلا در پسی و چوم
ډیر سندرغاړي په دې خاطر چې خپلې سندرې ثبت کړي یا یې ویډیو جوړه کړي بهر ته ځي، خو کچرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپلو وطنوالو ته رسېدلې وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي لاول نه په خپل ګران افغانستان کې مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو دی د کلیپ مناسب دی که نه مناسب ځایونه شته دي پکې ښکلی دی. نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رقص پکې وکړي داسې سندرې مونږ بیخي داسې کلیپ جوړول هم نه غواړو. باید هر هنرمند ته پکار ده چې په خپل وطن کې په خپل افغانستان کې کلیپ جوړ کړي.
بل د ثبت خبره ده، یعنی دلته معیاري سټوډیوګانې نشته چې ثبت وکړي یا که ډېر قیمت یې ثبتوي؟
هو دلته څه داسې سټوډیوګانې شته دي چې هغه دومره پیسې اخلي چې زمونږ وس نه ورته رسېږي، خو کار یې داسې چندان کار نه دی، ډېرې زیاتې پیسې اخلي. نو داسې سټوډیوګانې بیا دلته شته دي چې هغه مونږ سره بیا مغلته مونږ نوم ثبت کړو، مونږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي.
افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې نمانځل کېږي، خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دي ویلي. له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه.
مور ته مې ویلې ده د مور ورځې ته، میندې خو ټولې میندې دي خو خپل مور هر چا ته ګران نه وي که نه. ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي، هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی دی او شعر د صابر ملنګ دی. داسې مور ورځې ته میلې ده هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې ژوند دے اسے بے لتا غم خورے مورے زب چات کوم غک چے مورے مورے
اوہ کی چیشے مستے من خالر تینا جوڑشے زرونا چے بے رحمشے ڈابر تینا جوڑشے اوہ کی چیشے مستے من خالر
د نورو هیوادونو په چاپی رسنیو کې کالم ډیر لستون کې لري. کالم څه دی، څنګه لیکل کېږي او له نورو ادبي او ژورنالیستیکو ژانرونو سره یې توپیر په څه کې دی؟ په همدې اړه مو له مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپېژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباري ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره یو ډېر ښه مساحت بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو را ورسید؟
زما د مطالعه د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نور البشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوانه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، اوس دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه. تاسو چې خپل دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې تبصره او ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کیدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کیدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کیږي.
او زموږ په دا اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډیره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي، او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نور البشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه دغسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي، او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، او هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوال د لیکلو په وخت باید مراعات کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کیدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی، چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوی وخت اخبار کې، چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا څلور پنځه مسایل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع وه، او په یوه کالم کې به پنځه شپږ دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړله، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ، څه ډول یې پکې ځای وي؟
او دا طنز به یو ارتباط لري د موضوع سره، دا نش کېدای چې موضوع یو او طنز د بل ځای نه راغلی، دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغه ښکاریږي لکه په یو ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کلمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي.
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي، او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي، او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کلام چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یو پیښه تشریح کړي، که نه کیدای شي له نورو ځایونو هم کلام شروع شي.
او مقدمه خو اوس په لیکنو کې خلک نه خوښوي، چې لکه پخوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده، او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خو اوس په لیکنو کې مناسب نه ده، او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم ساحه د هم دومره پراخه نه ده. د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړي یا محدود ساحه کې راځي، نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمه نه پرته کالمونه ښه کالمونه کېدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نشول لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي، مینوال هم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلاني کالم ولولي، دغلته کالمونو داسې مینوال نه موندل، حتی په دې اړه بحث ونه شو. ولې؟
او یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه ستاسو چې ووې په کالم باندې بحث نه دی شوی، په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي، دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنی د کالم چاته نه دی ورزده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته وروښودل شي، او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته، نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې؟
نو سانسور خو یو د اختناق پزایی چې هغه په لیکوالم هاوی وي، مسلطه وي، او لیکوال ناخداګاه کله ځان سانسور کړي، خپل لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنه سانسور کی. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي، او هغه سه قوت چې په کار د لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په اړه لیکنه کې سانسور ښه نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. اړه لیکنه چې سانسور شي، یا لیکوال د احساس کې چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپله موضوع څه ډول تعقیب کړي؟
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي، یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي. نو باید په هماغه ژبه، په هماغه لهجه ولیکل شي، او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده، چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي، او په خپل ذهن کې هغه وساتي، او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې دا سم نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري، چې په هغه چوکاټ کې خپلې خبرې خپل لیکنې دوی ځای کړي دي. قانع صاحب چې کالم لیکي، که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره، سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي، او هغه
قصه یو تمهید کې دی دای د خپل مدعا لپاره چغه په ورسته دی لیکم د دې لپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي لپاره یو امزه کوي چې دای په هغه امزه باندې خپل فصل وکړي او بیا راټول کړي
اوغه چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونو لولي به خپل لیکي تقلید کوي په دې خاطر چې دوی هم خه کالم لیکلی وي او هم له تقلید ځان ساتلی وي څه وېد وکي
زمکه باید هر چا خپل وي البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدای شو دا د غسند چې موږ چې په هغه کې غوته نقل وای چې دا نقل وهلای دی خو مطالعه ډېر ضرور ده د ټولو ادبی لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده او د ما په فکر اوس کالم د هټه رسیدلی خصوصا په نورو ژبو کې چې هغه ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی یعنی د ادبی ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی نو د دې نه بعد ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او مونته پالنه باید د دې فصل د خپله وکړي دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي که څوک د کالم کلا ته ننوځي مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی او ځینې کسان چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي نو د هر چا خپله ځمکه خپله خپل چوکاټونه دي او په هغو کې هغه د لیکوال سب کم تر ډېره پورې خوندي پاتې کیږي
وروسته پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي هغوی ته به مو خبرې څه وي هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا داسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي پکار ده چې په دې رابطه کار وشي کالم معرفي شي کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی نه کومه علمي ناسته شوې ده باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني او د کالم اساسات مبادی خلکو ته ور وښيي او لیکوال د خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانستل شي او یو نوی مضمون کالم وګرځي ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي
درنو اوریدونکو روان راډیو مجله د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
گمان منشی چلا سنمی درور سیری گمان منشی چلا سنمی درور سیری تدا آسمان لمنا زد دیوالون سیوری زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما تدا وریز د پاوندو د پلوون سیوری نه د کوم فکر غیژه شوم نه د کوم ګل انزور شوم نه د کوم فکر غیژه شوم نه د کوم ګل انزور شوم شوم د تشو بو وړو کاغذونو سیوری زه د دې خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم زه د دې خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم په ما کې ښکاری د دې کور د ګناهونو سیوری شی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي شی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي لکه په ګور دره پیدلو بیرغونو سیوری د دعاګان صف می ودرید ستا د مخ می رابطه د دعاګان صف می ودرید ستا د مخ می رابطه ششوه چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوری ششوه چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوری
Thank you. د ځوانې تنده